پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو زه اجمل ان مو په پی یو استودیو کې له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې واښه ورځ به مو پیل کړې وي. دا خبری خپرونه ده او د دې خپرونې ډېر موضوعات لکه څنګه چې مو په تېرو خپرونو کې واورېدل، پرون په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یوه توره ورځ وه. په کابل خوست کې په مستقیمه توګه او په قصدي توګه په بېلابېلو پېښو کې ژورنالیستان په نښه شوي دي. په دې موضوع باندې د دې خپرونې ډېر مطالب راڅرخي، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې له څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ازادي راډیو د خبريال سباون کاکړ جنازه څو شېبه مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووځي. د خبرونو تفصیل. د ازادي راډیو د خبريال سباون کاکړ جنازه څو شېبه مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د کابل د پرونی برید د دو نورو قربانیانو د ازادي راډیو د خبريالانو عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوې وې. ټاکل شوې چې د پنجشنبې په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبريالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبريالانو د پرونی برید چې د وژل شوو نهو خبريالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې خبريالان هم شامل دي. د غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس وویل د دغو دو ځانوژونکو حملو چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی ډېر په غوسه کړی دی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبریالان په نښه شوي، یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وویل کمزورو شوو یاغي وسلوالو په افغانستان کې خبریالان د دې لپاره په نښه کړي چې په اکتوبر کې لرای ورکولو مخکې د انتخاباتو روانه پروسه زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم دغه حمله غندلې او هغه وحشانه او نه توجیه کیدونکې بللې ده. د بې پولي خبريالانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناکه هیواد بللی و، د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رسنۍ په راتلونکي کې له حملو خوندي کړي. د بې پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې اوس وخت دی چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د وزانګړي د استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر خبريالانو دغه برید جنگي جنایت بللی دی. ګڼو نورو لورو هم په کابل کې پر خبريالانو پرونی برید په کلکه غندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سرپلټونکې اداره سیګار وایي طالبانو او نورو سختدریزو ډلو په افغانستان کې پر ګڼ میشتو سیمو د کنټرول ساحه پراخه کړې او د افغان امنیتي ځواکونو ځواک ډیر کم شوی دی. سیګار ویلي د روان کال د جنوري تر یو دېرشمې د یو کال په موده کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر په سلو کې لس کم شوی او اوس شمیر 2,490,409 تنو ته رسیږي. د سیګار د راپور له مخې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وروستیو میاشتو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملو ته زور ورکړی چې اوس د افغانستان د 412 په سلو کې 414 نیمو کنټرول لري. د سیګار په وینا دا له 2015 کال راهیسې چې په دې اړه ارزونې پیل کړې تر ټولو لوړه فیصدي ده. حکومت د ټولو ولسوالیو په څه باندې 55% کنټرول لري او نورې ولسوالۍ متناقضې یا هغه ولسوالۍ بلل شوي چې لاس په لاس کېږي. امریکایي ځواکونو مخکې له سیګار سره د وژل شوو افغان امنیتي ځواکونو شمېرې شریکولې چې په کال کې له 5,000 تنو اوختي، خو د افغان حکومت په غوښتنه نور له دې ادارې سره دغه معلومات نه شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. اروپایي ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللی دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي، خو امریکا یې هرکلی کړی او دی د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنګټن ته د ستنېدو په مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د څو کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود، خو انکار کاو پومپیو زیاته کړ چې د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یوه خبري غونډه کې وویل تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په هیروشیما د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بالاستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنګټن کې د فرانسې سفیر پر ټویټر لیکلي دي چې د ایران د پخوا زمانې د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقې پر ضد نه بلکې په ګټه یې دي او د جرمني د حکومت یو ویاند وویل برلین به د اسرائیل لخوا ورکړل شوي اسناد وڅېړي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. وبخی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف پرون په تاشکن کې وویل چې غواړي د خپلو هیوادونو ترمنځ د تیرو کلونو کړکېچ لري او په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې امپیاوړې کړي. اردوغان وویل د ترکیه او ازبکستان اړیکې ستراتیژیک پړاو ته رسیدلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل چې تاشکن د اردوغان درې ورځنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې پاڼه پرانستله. میرزیایف په 2016 میلادي کال کې واک ته له رسیدو وروسته هڅې پیل کړې چې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د ازبکستان اوږدمهاله کړکېچن اړیکې ورغوي. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووځي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې څارنه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې واکمن ګوند خیر د بهیر د بیلاری کېدو هڅه وکړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازینی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندي بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکي ایچ ایچ ای کې ګوند تورن کړ چې هڅه کوي د پارلمان هغه ځانګړې غونډه ګډوډه کړي چې له صدارت د هغه له استعفا وروسته رابلل شوې وه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي ژر چمتو کړي. دا د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چارواکي د دوشنبې د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیر راوړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبریالانو برید غندلی او د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو یو تور لګولی چې غواړي د ډیموکراسۍ پر بنسټونو د حملې په وسیله د افغانستان روان انتخابات وګواخي. همدارنګه به مولادي خبر کو چې د کونړ ژورنالیستانو په کابل کې په خبریالانو او نورو ملکی وګړو ترسره شوی بریدونه غندلی دي. په دې پیښه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نمایي کې د روغتیا پروګرام خبریږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نه له حکومت نه غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي ژر چمتو کړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چارواکي دي د دوشنبې د ورځې د پیښې ثواب ورکړي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د پیښې په څرنګوالي کار روان دی او کار پیل کړی څو د خبریا په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د مقررې په څرنګوالي کار روان دی او کار پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملی او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان وړاندې کوي چې همدا اوس د کابل په استودیو کې دی. افغان صاحب ستړی مشي، له تا نور اورو.
مننه تاسو هم ستړي مسی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د دقیقې او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل سي. موجب خلوتکار له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي.
ما خواهان ازی هستیم که طرح تامین امنیت خبرنگار
هغه وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب تر حدې چې کار پرې روان دی ژر نهایي کړي څو لږ تر لږه دا ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یا مقرره او یا پالیسي شته. تیره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه امر ژوبله واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دواړو پیښو کې د بېلابېلو خبري رسنیو لس خبریالانو په ګډون دیرس ملکیان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرنیو ترهګریزو حملو کې په وژل سوي خبریالانو کې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله ننځای او محرمه درانی هم شهیدان سوي دي. د کابل د پرونی پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سي خبريال احمد شاه د دوشنبه پر ورځ د دوه معلومو کسانو له لوري ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په وسله وال برید کې وژل سوی وو. د خبريالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل سوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنگي جنایت بللی دی. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سرنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د څرنګوالي په اړه کار روان دی او همکار کوي څو د خبریالانو لپاره یو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پریکړه وشول امنیتي ادارو خبري رسنیو خپلو خبریالانو د خبریالانو له فدراسیون سره ګډي او دوامدارې ناستې ولرو. موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي روان کال به د خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. د کابل څخه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورېده چې پکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه له حکومت غوښتې چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي زر چمتو کړي. دغه د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چارواکي د دوشنبې د ورځې د پیښو ځواب ورکړي. دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو لپاره یوه خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ باندې په کابل کې خبریالان په نخښه شول او لږ تر لږه لس تنه خبریالان په کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دوو ځانوژونکو حملو کې دا خبریالان ووژل شول. د بېلابېلو رسنیو خبریالان پکې شامل و چې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان هم پکې متاسفانه ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان هم دغه حمله غندلې ده او دا یې جنګي جنایت بللې. په دې اړه به د فریباز ظاهر چمتو کړی ریپورت واورو.
په کابل کې د دوشنبې د سهار د دوو پرلپسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څنګه مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year have
I په تیرو لسو کلونو کې څه باندې لس زره کسان هر کال وژل سوي یا ټپیان سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنګي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنګي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبریالانو لپاره یو خونړۍ ورځ وه. په هغه بریدونو کې 9 کسان وژل شول چې 9 تنه د بیلابیلو رسنیو خبریالان ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو دوه خبریالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډېر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه سي. ښاغلی توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پېښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایي جنګي محکمې زموږ غوښتنه دا وه چې دغه پېښه ثبت کړي او دغه یو جنګي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده، دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې په دې اړوند نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلین له هغو اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کاره لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندي وګڼل سي. تیره یکشنبه هم په کابل کې په یوه خونړي برید کې شاوخوا 60 کسان وژل شول او 130 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسؤلیت هم داعش وسلوالو منلی وو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس هم د کابل استډیو نه اجمل تورمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په هرات ولایت کې د کورنۍ او تولیداتو نندارتون پرانیست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویل مسافر خوقندی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغانستان کورنۍ تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. ښاغلی خوقندی وویل دغه نندارتون چې 15 ورځې به دوام وکړي د هرات ولایت 250 قلمه تولیدات په 130 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دې وړاندې د کورنۍ تولیداتو دغه نندارتون د کابل په بادام باغ کې هم جوړ شوی وو. د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي ډېر ژر به په دغه ولایت کې د چرګانو د وړو فرمونو پروژې پلې شي. ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دغه پروژې روان کال کې په شواک او پټان ولسوالیو کې پلې شي چې له مخې به هرې کورنۍ ته له دانې سربیره شاوخوا سل د هګیو چرګانې وویشل شي. ښاغلی تسل زیاتوي دغه کاروبار به د بېوزله کورنیو په اقتصاد ښه اغېز ولري او د دوی اقتصاد به پیاوړی کړي. پکتیا د کرنې او مالداری رئیس وایي چې یاد کورنۍ ته به د چرګانو ساتنې او روزنې او د واکسین په برخه کې هم زده کړې ورکړل شي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو هم دبي. یو بورې قزاقي وړه، یو زراعتي افغانۍ، یو 50 کیلوي د بورې بورې، 1500 افغانۍ، درې نیمنۍ د وریجو بورې، 2000 افغانۍ، 14 لیټره د غوړیو پیپ، 1000 افغانۍ او له دې سره په څنګ کې 1 لیټر پېټرول په 40 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او یا افغانۍ او 25 اروپایي یورو، 6 افغانۍ او سلنګ پاون، 98 افغانۍ او سعودي ریال، 13 افغانۍ او 15 پټه پوله، زر ایرانی تومنه، 12 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو د کابل سټوډیو څخه اجمل تورمان اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبريالانو د دوشنبه د ورځې برید غندلې او د افغانستان د حکومت پر وستوالو مخالفانو یې تور لګولې چې غواړي د ډیموکراسۍ پر بنسټونو د حملو په وسیله د افغانستان روان انتخابات وګواښي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د پرونیو حملو هدف د افغانستان د انتخاباتو لپاره د روانو هڅو کمزوري کول و. فرشتي جلالزی دواړه بیانونه لوستي او په سټډیو کې را سره ده. فرشتې په کابل کې د پرونیو غبرګو چاودنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو نور جزئیات سو.
او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیګاله منځنی ختیځ واشنگتن ته ستون شو او پر لارې پر ټویټر دغه پیغامونه خبره کړي چې په یو پیغام کې لیکلي چې په افغانستان کې دغه حملې نسی کولای چې مطبوعات ته د مطبوعاتو پرمختګ ته ممانعت وکړي. مایک پومپیو پر مخصوصا پر ټویټر په کابل کې د پرنیو حملو په اړه ولیکل چې پر هغو وسوالو چې د حملې کړی دی د تور پورې کړی چې غواړي د افغانستان روان انتخابات چې د افغانستان د ډیموکراسۍ د ملا تیر یې بللی کمزوري کړي. په کابل کې پرنیو حملو کې د نهو خبریالانو په ګډون ټول 9 ملکي وګړي ووژل شو او لسګونه کسان زخمیان شو. نو مایک پومپیو لیکلي چې آزاد مطبوعات د ډیموکراسۍ ستن ده، خو له دې سره به داسې حملو سره به د افغانستان رسنۍ خپلې ودې او زرغونېدو ته دوام ورکوي. مایک پومپیو لیکلي چې پر دې زموږ سترګې ړندې نه دي.
دا راته وایي چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې دا حملې د انتخاباتو د بهیر د کمزوري کولو لپاره شوي. آیا جیم ماتیس د خپلې دې خبرې توضیح لپاره جزئیات ورکړي؟
و ماتیس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو سره خبرې کولې او لنډې خبرې ورباندې کړې دي. جیم ماتیس په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې دا د هغو کسانو لپاره چې پوهیږي د رایو په صندوقونو کې بری نشي ګټلی یوه عادي خبره ده چې بمونو ته لاس کړي. هغه ویلي چې بې له شکه د دې حملو هدف د افغانستان د انتخاباتي بهیر کمزوري کول دي. په افغانستان کې د ته ورته خبره په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم کړی دا ویلي دي چې دا غمیزه ټولو ته هغه خطر دی چې په افغانستان کې وسره مخامخ دي او دا خطر څرګندوي او هغه مهم رول څرګندوي چې د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یې ژورنالیستان پر غاړه لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فرشته جلال زی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدارنګه د هیواد د دفاع د وزیر په هغه عکس العمل خبر کړو چې د کابل د پرونیو حملو پاره سرګند کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو په کونړ کې هم یو شمیر خبریالانو د کابل روسي حملې خندلې دي او دایې د بیان پر ساده بریدونه بللي. له کونړ څخه د ساده رادیو د خبریال روحلان وري رپورټ اورو.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب او همدارز د خبریالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې ترسره شوی بریدونه وغندل شول او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه چې خبریالان بې وسلې وګړي دي، تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنگ کې د دواړو خواوو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فضل واحد افکاری آزاد رادیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبریالانو او نورو خلکو شوی بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې فلو دي او زمونږ د جګړې د دواړو خېلو غواړو نه غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند خوندي کړي چې تر څو پورې په دې ټولنه کې دغه سي بدبختي موږ وژغورو.
په کونړ کې د بي بي سي خبریال نعمت الله کریاب وایي افغان خبریالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي، تور ته تور او سپین ته سپین ویلې، د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه ورځ نستړی کیدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولې پرته لډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کیدونه نن یې هغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول. شامري ټولې نړۍ په کچه یو وتلی عکاسو کاکړ صاحب داسې یوه هنجره لرله چې تل یې د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډارې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بل هم مسلکي خور مهرا او د دې ترڅنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللې دي، د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګۍ کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي، اشتباه کوي او هیڅ کله به دغه ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بې ګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکو چې هیڅ کله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجن او شهادت د حقیقت ژبه ګونګۍ نشي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ لپاره، د دې ولس د آزادۍ لپاره، د محکومیت نه د خلاصون لپاره او د ظالم د رسوایی لپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیس کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خوا وغوښتې چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغه سه پیښې خو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لای تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغه سه پیښو باندې معمولا غندلې دي او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغه کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او یو څلویښت ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلی خبریاله محرم دورانی شامل دي.
دوستان اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم موضوعاتو لیکنې کړي، اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ټولو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پرونۍ چاودنې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په کابل کې پرونۍ چاودنه چې نه افغان خبریالان پکې شهیدان شول، د ډیموکراسۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو سره د مخالفینو ښکاره دښمني ګڼلې ده. دنیا لیکلی دا په ټوله معنا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل او په هیڅ ډول نشي توجیه کیدی. د سرمقاله لیکونکي په باور دا شان کړنې د حق ملت سره د ښکاره دښمنۍ اعلان دی چې غواړي د اسلامي او انساني ارزښتونو تر سیوري لاندې یو سوله ییز او باعزته ژوند ولري. ورځپاڼه لیکي باید د دښمن پر وړاندې په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې بدلون راولو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ملګري ملتونه، نړیوالې بشري ټولنې او سازمانونه که د افغان ولس ملاتړ کوي، نور باید د دغه دښمن پر ضد غلی پاتې نشي، په تش غندلو څه نه کیږي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دښمن معلوم دی او باید نړیواله ټولنه په عملي ډول د افغانستان تر څنګ ودرېږي او د ترهګرو مرکزونه او ملاتړې کړۍ یې له منځه یوسي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په کابل کې یو ځل بیا خلک د غم په ټغر کېناستل، خو تفاوت دا و چې دا ځل ډېره مرګ ژوبله ژورنالیستانو ته واوښته. سرمقاله لیکونکي لیکي له دې سره یو ځل بیا دا پوښتنې راولاړېږي چې وحشت تر کله، څنګه یې مخه نه نیول کېږي، څوک مسؤول دی او څه لا باید وشي. ورځپاڼې لیکلي له امریکا سره واضح او روښانه خبرې پکار دي، خو دا خبرې باید د ولس د یوې معتبرې سازولۍ له اړخه وشي، نه د امریکا تر سیوري لاندې د حکومت له اړخه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په حواله لیکلي چې د تیرې ورځې د پیښې په تړاو به د نړیوالو جرمونو محکمې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې د دوشنبه د ورځې پیښه یو ښکاره جنایت و چې د رسنیو په وړاندې پلان شوی و. نورو ټولو ورځپاڼو هم په کابل کې د تیرې ورځې په چاودنه کې د شهیدو شوو خبریالانو تصویرونه د دوی پیژندګلوي او په غم لړلې کیسې چاپ کړي دي او کورنیو ته یې ډاډګیرنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼو په کابل کې د شهیدو شوو خبریالانو ترڅنګ چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې شامل دي، په خوست کې په همدغه ورځ د بي بي سي راډیو د خبریال وژل کېدل هم غندلې دي.
تاسو له پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډېر تعصب سره مو واورېدل چې د ازادي راډیو دوه تکړه ژورنالیستان چې یو عبادالله هنانزی او بل محرم دورانی و، یو نر یو ښځه، په نننۍ پېښه کې وژل شوي دي، وینه تویې شوې. دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بندګانو ته صبر جمیل غواړم، او د ازادي راډیو ټولو ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکوونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې خلقو زغونه د نړیوالو تر غوږو او افغانانو تر غوږو رسوي، د اراکینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو وختو محلونو کې وختونو کې د خلقو زغونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو زغونه د خلقو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی وینې چې خدای تعالی اخرنۍ وینې کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان وینې تلنی شي، او د انسان په لاس د انسان وینې تلنی شي. واقعا ژړا هم راځي او زائر جرام دی چې دیش یو مظلوم مظلوم اشخاص وجل کیږي نه حق د ټول افغانان سو خواهش دا دی چې دوی د ارواح په خاطر د دوی د ارواح د خوشاله دو په خاطر خاتون د قران وکي په دې په شي خیراتونه وکي او دې په دې شبرز باندې ولاړ چې نن څو لسم د شعبان د شپه د 15 د شعبان دی او په دغه شپه چې لور د پیغمبر هم پات کړی په دې شپه کې اسنه قضا او قدر هم نشته سوی دی په دغه شپه کې ټول عمل نامې د یو کال عمل نامې د هر انسان بولی دفتر ته پورته کیږي خودی ته تسلیات دی د جره د فردوس وړم د ازادي راډیو ټول ژورنالیستانو خبرنګارانو کتر کې شو دي ک په پورا کې دي ک په کابل کې دي ټول ته تسلیات وایم والسلام تاسو د ایمی همکار خالد افشین یم
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم دمانو رحمت الله ده ځیل ولایت خبرې کوم کوم ټیکسنن څه ده خبر اعلان کولان دي د مختخت او ټکو کې غندو او افغانستان حکومت په پیغام ده ده له دوه شهرونو تیر شو یو واکن د خپل څنګهونو باندې زوم پیټونه وکړي او دوه په دې خپل قرارګاه او خپل اډو کې په کارونو کې مکې زه یې خدا ته د خپل څنګهونو باندې بریټونه وکړي هغه ته کوم نمند یو سي نو دا په دې کې باندې خوښیم یو رمه ته صبر غواړو تاسو
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ خبره کوم د حنان حبیبجي تجالا پاک جنت فردوس ورنصیب کې دا ډېر ښه خبریالو ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و خو کورنۍ ته صبر جمیل غواړم الله دې جمیل
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریځ نه دی
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په مکرې د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري څخه اورو
د ازادي راډیو د خبريال سبون کاکل جنازه څو شپه مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د کابل لپاره نیبریدي دو نور قربانیانو د ازادي راډیو د خبريالانو عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانه جنازه پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شوې وي ټاکل شوې چې د پنځشنبه په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شو خبريالانو فاتحه په ګډه واخلي په کابل کې په خبريالانو لپاره نیبریدي چې وژل شو نو خبريالانو په ډله کې د ازادي راډیو د درې خبريالانو هم شامل دي غندل لړۍ ان دوام لري د بې پولي خبر اعلان ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبر اعلان لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللای دغه حمله غندلې او ویلې چې اوس وخت دی چې د خبر اعلان د خوندیتوب لپاره د یو ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګری ملتونه نړیوال ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پر خبر اعلان دغه بریټ جنگي جنایت بللای دی د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې سرپلټون کې د رسی ګاروایي طالبان او نورو سختریزو ډلو په افغانستان کې په ګڼ میشتو سیمو د کنټرول ساحه پراخه کړې او د افغان امنیتي ځواکونو ځواک ډیر کم شوی دی اروپایي ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یو ثبوت په توګه وړاندې کړي خو امریکا یې هرکلی کړی او د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللی دي د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو تر ووځي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې انتظارونه وکړي او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ترامپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي د پښتنو یو لست د امریکا د ولسمشر ترامپ وکیلانو ته سپارلی دی
او سم روغتیا د ژوند شتمنی
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام شنونده های عزیز رادیو زدی و یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو زدی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. برای شنونده های عزیز در برنامه روی بیماری ملاریا و راه های جلوگیری و وقایش صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب محمد نعیم حبیب مسئول بخش هماهنگی پروگرام ملی کنترل ملاریا وزارت صحت عام مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنند گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت اتمی افغانستان میگوید در حال حاضر 22 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر بیماری ملاریا قرار دارند. بیماری ایجاد شده توسط انگل ملاریا که به عنوان بیماری ملاریا نامیده می شود می تواند نشانه های متنوع و گسترده ای داشته باشد که می تواند آنها را به بیماری های خیلی خفیف و شدید طبقه بندی کرد. دکتر محمد سمیع نهضت مسئول برنامه کنترل ملاریا وزارت صحت‌عامه در صحبت با رادیو زدی گفت وزارت صحت‌عامه به خاطر کنترل و محو این بیماری برنامه‌های جدی را روی دست دارد. دکتر نهضت در مورد بیماری ملاریا چنین میگوید:
عامل مرض یک نوعی از میکروب یا پارازیتی بگوییم که انتقالش توسط پشه‌ها صورت میگیره، طبیعی است، محیط مناسب برای نشو نمو و تکثر پشه‌ها جای گرمسیر است و مناطقی که آب زیادتر اونجا تراکم میکنه به نسبت کشت شوالی بگوییم یا ای که آبای ساده نسبت باران و بعض سیلاب‌ها یک جای تراکم میکنه، زمینه رشد برای تکثر پشه‌ها مساعد میشه و بالاخره در مناطق زیادتر امکانات شیوع ملاریا احساس میشه.
دکتر نهضت میگوید توزیع پشه‌خانه‌ها برنامه‌های آگاهی عامه از طریق مساجد، مدارس، نشر مکرر پیام‌های تلویزیونی و رادیویی، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان صحی و توزیع ادویه در ولایت دوردست از کارهایی است که این وزارت به خاطر محو و کاهش بیماری ملاریا در کشور انجام داده است. دکتران متخصص میگویند بیماری ملاریا با گزیدن پشه نوع انوفل به میان میآید. پشه انوفل ماده شبها خونخوری میکند و هنگام خونخوری از بزاق خود انگلهای ملاریا را به داخل خون انسان تزریق مینماید. به گفته دکتر نهضت شیوع این بیماری بیشتر در ولایت گرمسیر کشور مانند کنر، لغمان و جلال آباد میباشد.
معرض عمده ملاریا عبارت از تب است، لرزه است، عرق است، بالاخره درد اعضا و هر کسی که احساس تب میکنه ناگزیر است به یکی از مراکز صحی مراجعه بکنه به خاطر تشخیص دقیق ملاریا. هر واقع ملاریا باید دقیقا تشخیص شود، با احساس درد و یا تب به مرکز صحی مراجعه بکنه. امکانات تشخیصی ما در سر تا سر کشور داریم، البته به صورت رایگان و تداویشان دوای برای ملاریا است در همه مراکز صحی به صورت رایگان قابل دریافت است و تداوی.
دکتران متخصص میگویند این بیماری از طریق خون، از طریق پیوند اعضای بدن، از طریق ملاریای تراپی، هموتراپی، انتقال از طریق مادر به جنین و انتقال از طریق سرنگ آلوده از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. دکتر نهضت میگوید 24% نفوس کشور تحت برنامه‌های وقایوی وزارت صحت‌عامه قرار دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب دکتر صبحی، ابتدا در مورد ملاریا صحبت بکنیم که چه نوع یک بیماری است.
تشکر از اینکه شما ما را دعوت کردین و این موقع را دادین که ما از طریق رادیو آزادی در مورد ملاریا بر عامتان خود معلومات بدیم. قسمی که پیشتر دکتر صبحی ما عرض کردن، ملاریا یک مریضی پرازیتی است که توسط پشه مانس انوفل من شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه. وای مریضی عموما شیوعش در ماهای در مناطق گرم، گرمسیر و جاهایی که آب استاده و یا مناطقی که شالیزار است در مناطق دیده میشه، عموما در ماهای جوزا تا جدی و عقربه این ترانسمیشن از این یا انتقال از این مرض در این مناطق صورت میگیره که ما در این وقت باید از پشخانه هایی که از طرف پروگرام ملی کنترل ملاریا به شکل مجانی توزیع میشه در ولایات، باید از او استفاده صورت بگیره که ما خود در مقابل از این مرض وقایع کنیم. و در صورتی که اشخاصی که در این مناطق زندگی میکنن و تب می داشته باشن، باید به نزدیکترین مرکز صحی برن به خاطر از اینکه معاینات از اونها در اونجا اجرا شوه و در صورت موجودیت پرازیت در خون از یا که توسط میکروسکوپی تشخیص میشه و یا توسط یک تست تشخیصی است که به نام آردیتی میگن، توسط از او تشخیصش صورت میگیره و مطابق نوعیت مرض برشان دوا ادویه به شکل مجانی از طریق مراکز صحی توصیه میشه.
بله دکتر صبحی، یک عامل شخص گفتین تب است. یک فرد چند روز تب داشته باشه باید مراجعه کنه و غیر از عوامل دیگه از این مرض چی است؟ یکی در وجود شخص مشخص شوه که به ملاریا مبتلا است.
اعراض و علائم ابتدایی از این مرض بگویم که عموما تب می داشته باشه مریض، لرزه است و تب به شکل وقفه‌ای می باشه، درد بدن می باشه، سردردی و بعض اوقات که زمانی که مریض به وقت زمان به کلینیک مراجعه نمی کنه میشه که همراه از این تب شدت پیدا کنه و بعض اوقات دلبدی، استفراقات و بعض اعراض و علائم دیگه پیشرفته ده و وجود از اونا تحسس کنه که مریض از شکل عادی به شکل وخامت سوق برده.
و این یک نوع ملاریاس یا ملاریوم چندین نوع داره؟
خب سوال بسیار خوب است. خوشبختانه بگویم که در افغانستان دو نوع ملاریا ما داریم که یکی نوع پلازمودیم وای واکس است و اکثرا در جامعه ما به نام ملاریا سلیم رو میراید میکنن و نوع دیگه از او که به نام ملاریا فلسیفارم یا ملاریا پی اف یاد میشه، عموما واقعات از این تاریخ اطلاعاتی میشه. و به سطح جهان اگر ببینیم چهار نوع ملاریا وجود داره که بر علاوه از ملاریا پی اف و پی اف که در افغانستان وجود داره، یک نوع ملاریا دیگه هست به نام پی او یا پلازمودیم اوفل و نوع دیگه از این به نام پی ام یا پلازمودیم ملاریا. این هم خوشبختانه که دو نوع در کشور ما نیست، صرف همین دو نوع پلازمودیم فلسیفارم و پلازمودیم وایواکس
کدام نوعش خطرناک
است؟ نوع پی افش خطرناک است و خوشبختانه با اثر سعی و کوشش وزارت صحت‌عامه و پروگرام ملی کنترل ملاریا وقات پی اف در افغانستان نظر به سال‌های قبل بسیار کم شده و نظر به ارقامی که ما سال گذشته داشتیم تقریبا 5% تمام وقات ملاریایی که در افغانستان گزارش داده شده 5% از این شکل پی اف است و باقی مانده از این شکل پی وی است.
بسیار خوب. یک فرد که مبتلا به بیماری ملاریا باشه، مثلا زمانی که تشخیص شده، مدت تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
خب باز هم برمیگردیم به نوعیت خود مریضی که آیا مریض نوع پی وی است یا نوع پی اف است. در صورتی که مریض نوع پی وی باشه، ما ادویه مشخص، ما یک گایدلاین به خاطر تداوی از این مریضا یا راهنمود به خاطر تداوی از این مریضا، ما با اثر تحقیقاتی که در حوزه شرقی کشور صورت گرفته و به اساس ریکامندیشن یا تجویز WHO ما این راهنمود تداوی را جور کردیم که بر وقات پی وی ما دو قسم رژیم تداوی داریم که
یک تماس میگیریم شنونده در ولایت خوست داریم، بعدا در مورد شیوه تداوی صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
دو تو ملاریا تو دولت بیا در دولو که دو ایوا دو خوراله کی که دو در ملاریا بداله بداله دی دا پختره دی در سوسیال.
سوال ندارین دکتر صاحب؟ گرفتین سوال شما؟
سوال شما گرفتم.
ارتباط داره به سوال ما هم میشه شیشه پاس کوین او پشتو بگوین بختار شنوندیم
در من نارو راست سوال نه ملاریا ما څنګه چې مخکې تاسو ته عرض وکړو، په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا وجود لري چې یو پی وی ده او بل پی اف ده، چې اکثره پی اف ته دماغي ملاریا هم تاسو علاقه کوي. نو د دې هر یو درملنه چې ده بیل بیل ده، چې د پی وی ملاریا د لپاره موږ د درې ورځو لپاره یو قسم دوا ده او د هغې ترڅنګ که چېرته د مریض لپاره بله دوا ده چې هغه د دوه هفتو لپاره تطبیقیږي، چې د هغې دپاره یو بل ټیسټ ضرورت ده چې یو قسم انزایم ده چې د هغې ټیسټ کول پکار دي، بیا پس د هغې نه موږ دوا ورکوو. همدغسې د ملاریا درملنې دپاره هم باید اول د ملاریا ډول د لابراتواري معاینې په واسطه موږ وټاکو چې پی وی ډول ده که پی اف ډول ده. که چېرته پلازمودیم وایواکس و نو دغه درملنه ورکوو، که چېرته پی اف ډول و د پی اف ډول دپاره درې ورځنۍ درملنه ده او ورپسې یوې ورځې دپاره بیا بله درملنه ده چې هغه د ډاکټر د تجویز په حساب باندې تاسو کولای شئ روغتیایي مرکز ته ورشئ، هلته به اول تاسو ټیسټ اجرا شي، بیا د ټیسټ نه به وروسته بیا تاسو ته درملنه ترسره شي.
تشکر ډاکټر صاحب. شما اشاره کردین به ملاریا مغزی هم، آیا او خطرناک است؟ خب اول شنونده خود میگیریم بعد از دیگه صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. شما بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
امان الله از ولایت بغلان و لسوالی برکه با تماس کردیم.
امان الله جان بسیار خوش آمدین، بفرمایید سوال تا را بگوین.
خوش باشین. سوال ما از دکتر صاحب همیسته که همین ملاریا که میشه یک انسان تا در دوا رسیدن تا دیک میشه که ساقه کلینیکا استش مردم دور باشه یا نبودی دوا باشه یا دوا را در منطقه ما نرسیده باشه، مثالش همین اینانیم کدام دوا داره که آدم بخوره نجات بیفت از ملاریا یا نداره؟ همین سوال دکتر صاحب داریم.
تشکر برادر محترم امان الله خان، سوال خوبی کردین. خوشبختانه اول خود ما برتان بگیم که وزارت صحت عامه در هر نقطه مملکت ما و در هر نقطه هر ولایت به دسترس مریضا خدمات صحی را قرار داده و حتی به سوی قریه شما که رضاکارای صحی که به نام CHW یا کارکنای صحی جامعه یاد میشه، اونا هم همین خدمات در سطح قریه شما در نزدیک خانه شما اجرا میکنن که ما پروگرام ملی کنترل ملاریا بر ازمو کارکنان صحی جامعه و در سطح کلینیکا ادوی ملاریا وجود داره و در سطح قریه که همکارکنان سی جامعه است یک نوع تست تشخیصی دارن که به نام آردیتی یاد میشه یا تست تشخیصی سریع میگن که توسط از او تست مریض اجرا میکنه، زمانی که نوعیت ملاریا تعیین شد باز مطابق از او پیش از اونا دوایش هم موجود است، ما برشان بر از اونا آموزش دادیم که مریضا را به وقت زمان تداوی بکنن. و در قسمت سوال دوم سوالتان بگیم که شما گفتین دوای یونانی، نه خیر، هیچ دوای یونانی به خاطر تداوی ملاریا وجود نداره و ما دوای یونانی را هیچ وقت تجویز نمی کنیم. وقت زمانی که یک مریض تب میکنه و فهمیدیم که در صورتی که مریض تب داره و اعراض علائم دیگه که مثلا لرزه است و جاندردی و سردردی و یا دلبدی و استفراقاتی که پاورش پیدا میشه، شما او را زودترین به زودترین فرصت اول در مستط قریتان برای کارکن سیهی جامعه، اگر در اون صورت امکانات پیش از اونا نمود شما میتونین به نزدیکترین مرکز سیهی برسانید.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنانده همیشگی ما بلا ستار آخانزاده روی خط هستن. سلام علیکم آخانزاده صاحب.
سلام علیکم فرشته جان. سلام علیکم به شما، به دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. از ستاره آخوندزاده هستم از رسول بالا محبت ما.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایید.
دکتر صاحب محترم، سوال من یه است که اینا اگه به وزارت صحت عامه دکتر رسمی باشن، اگه عمر و دوستشان باشه، اولین دفعه ملاریا به جهان که کشف شد چی وقت بود؟ اگر این معلومات بتن پیش از اینکه کشف نشده بود مردم چی رقم وقت تداوی میکردم این ملاریا رو؟ او وقت چی نام داشتن پیش از اینکه هنوز با کشف نشده بود؟ افغانستان چی وقت کشف شده؟ ولی کسی که با ملاریا گرفتار شده از چی غذای باید استفاده کنه؟ اگر تداوی نشده همینطور به تفاوت بمانه مریض، به چی عاقبت گرفتار میشه؟ دیگه چی عوارض جانبی بده پیش میشه بدون ملاریا؟ دیگه سوال می هست که به زمستان هم بعضی مردم تب و لرزه میشه، او هم ملاریا هست یا دیگه مرضان تب و لرزه به انسان پیدا میشه؟ من اگر جواب تا خیلی مهربانی میکنم.
تشکر آخوندزاده صاحب. بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
آخوندزاده صاحب محترم تشکر. من فکر میکنم که از ولایت بادغیس به تماس شدین.
بله میشه.
خب بسیار خوب، خوشبختانه من بگم که در ولایت بادغیس واقعات ملاریا بیخی اگر بگم به نبود حساب است و ولایت بادغیس ما به حساب پروگرام محو ملاریا شامل است. در وجه واقعات ملاریا تقریبا دالت محو شدن است. و در قسمت سوالتان که در قسمت غذا گفتین و تداوی نشه و تب لرزه در زمستان پیدا شوه، در قسمت زمانی که مریضی که ملاریا میشه، ما بر از او بجای ازی که پرهیز بتیم باید بر از او غذای خوب و مایات باید برش داده شود که مقاومت از او بلند بره، که در مقابل مریضی تا زمانی که ما برش او را به یک مرکز صحی میرسانیم و تداوی برش میتیم او بتانه که معالت تحمل کنه. و در صورتی که مریض تداوی نشه و واضح است که هر مریضی که باشه به طرف وخامت میره. و دیگه واقعاتی را که گفتین در زمستان، در صورتی که واقعاتی که تب لرزه میباشه یا واقعات تبدار میباشه، اعراض علائم ملاریا بعض اوقات میشه همراه وقات گلوندردی یا شکل گریپ یا امراض طرق تنفسی که او انتانات طرق علوی تنفسی میباشه، بعض وقت با ای هم مغالطه میشه. به خاطر عظمی است وقتی که یک مریض تب پیدا میکنه در مرکز سی باید مراجعه کنه، در اوجه باید به شکل دقیق مریض دیده شده. در صورتی که اشتباه ملاریا پیش از او میره باید یا از طریق مایکروسکوپ خون از او گرفته شود، زیر مایکروسکوپ دیده شود که آیا این ملاریا است یا نیست، و یا اگر مایکروسکوپ امکاناتش نباشه ما در سطح کلینیکا و در سطح پست‌های سی خود ما تست تشخیصی سریع که آردیتی برشان گفتیم او را داریم که ما میتونیم اون تست اجرا کنیم و مطابق نوعیت مرض که کدام نوع مرض است، کدام نوع ملاریا است ببخشید، مطابق از او ما برشان تداوی توصیه بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. که شنونده دیگه در لاین داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
آقا امیر خلافات خرم تاثر تماس شدیم.
آقا امیر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوال بگوین.
حضرت محترم دکتر صاحب سلامون و تاس تنیگ میلی اولانده که اومده دکتر صاحب نمیده پسنه ده که ده ملاریا او لشمانیا دغه یو څوک چې مثلا دغه د ملاریا میاشه وشي چې همدینه دغه لشمانیا هم دغه دانم پیدا کېږي او که نه دا بیل ده. او بل یو څوک مونږ چې یو مریض لرو چې دوامدار ملاریا یي کلوروکین هم خوري، دغه لس دانې اوله شپه څلور دانې بیا دوه دانې یعنې درې شپو کې دغه مکمله دغه دوس د لس دانې هم خوري، بیا چې او اتلس ورځې بعد وینه چې کله بیا تېستوي ملاریا مثبت وي نو دغه باره کې ډاکټر صاحب موږ ته څه دوا مو وخی مشخصه شي دا وګوري او چې دا تکلیف راځي.
ښه ډیر مننه وبخیر ضروره تا ده کم زینه تماس نیولم
ته جلال آباد خر نه غامیر خبر کوم جلال آباد.
ښه ډیر ښه ډیر ښه غامیر خان ډیر مننه ټلیفون نه ته ډیر ښه موضوع را اوچا تکړه زبتا ته خاص ای دقیق لار خونم بده اغلو کوم. ملاریا بیل ناروغي دا او لشمانیا بیل ناروغي دا د ملاریا ناروغي چې دا ما مخکې یادونه وکړه دا یو ډول میاشې په واسطه چې نانافل نومیږي چې دا غینه درو ناروغ کس نه روغ کس ته مریض انتقالی او د لشمانیا مریضیم هم د روغ کس نه ناروغ کس ته انتقالیږي. دا غي عامل یو بل ډول میاشه ده خورین میاشه وته وي یا سن فلای وته وي چې دا غي په واسطه او اکثر هغه پاغه کې د تبه او د نور شاین لکه چې په ملاریا کې پدې کې نه یو اکثر دا لشمانیا نه زخمونه جوړیږي خو الله چې ملاریا نور په وجود کې دننه مشکلات انسان ترا پیخې. د کم مریض پاک لچ تاسو ویل چې تاسو دوامدار دې درملنه کوي او بیا پاس دا غینې لاس ورځې پاس چې بیا لاړ شه دې ټیسټ بیا مثبت وي نو د دې پاک لچ دې درملنه لپاره زه دې مریض لپاره به تاسو ته درملنه تجویز کوم. یو خو په ننګرهار کې زمونږه ننګرهار مرکز کې مستوفیت چرای سره دلته زمنګ یو یونټ دی د ملاریا کنټرول پروګرام یونټ په نامه. تاسو حالت هم کولای شئ لاړ شئ غیر داغین عام روغتیا وزارت لخوا نه چې کوم کلینیکونه د ننګرهار په ولایت کې موجود دي تاسو حالت هم لاړ شئ. تاسو ته به ټیسټ ترسره کی چې کوم ډول ملاریا ده کېدای شي تاسو ویل چې پی وی ملاریا ده نو د هغې لپاره یوازې دا درې ورځې درملنه چې لکه تاسو کلوروکین یاد کړل دا کافی نه ده. د دې لپاره جزري درملنه یا د دین چې تاسو غواړئ چې د مریضي بيخي د دې کس د وجود د منځه لاړ شي نو د دې لپاره د څوار لس ورځو لپاره د دې درې ورځو نه وروسته بل درملنه ده چې هغه دواني د ډاکټر د تجویز د سپارښتنې سره یو ځای تاسو واخلئ او داغه په طریقه باندې چې کوم لارښوونه د اکثر تاسو ته کوي داغه د لارښوونه مطابق باندې داغه مریض درملنه وکړي نو تاسو کولای شئ چې کلینیکونو ته لاړ شئ او غیر داغه نه زمونږ مرکز دی الته لاړ شئ د مریض درملنه وکړي ان شاء الله الله به ورته صحت ورکړي.
ها تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنبه دی دیگه داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه ترجمان پاریاز دی ولایت غورماش ټول سوالې څخه په تماس کې سلام تاسو ملماته ماده ملما یو دا پښتنه ده د تر مخ خپل مقدمه کې دا وویل چې په افغانستان په هر ځای کې دغه کلینیکونه موږ لرو متاسفانه چې وایم د فاریاب را د ولایت را مقدمه خو دغه دغه اسار ولسوالي او د ولسوالي حتی د مرغاب تر ډېرې سیمو پورې دغه کلینیک وجود نه لري. دا یوه خبره. بله خبره دا زموږ په وطن کې دا ملاریا مریض ډېره شته او دا خلک دا چې هر مریض چې یو دغه مریض چې په ډاکټر ته یوسي او دوا ورکوي بدبختانه چې دغه مریض دی دوامدار وي ګر به مرې په وجود کې وي نو که ډاکټر صاحب او داسې یو صحیح ادرس ولري چې دا زموږ د وطن مریضان هغه فرغه ادرس ورسې دا مشکل به مو حل.
سوال
ندارین ډاکټر صاحب؟ نه سوال
دارم. بفرمایئ
محترم حاجي صاحب تاسو به ما ته ووایئ چې دا غورما چې د فاریاب د مرکز نه څومره فاصله لري؟
فاریاب تقریبا یاره اتیا کیلومتره یا نوي کیلومتره فاصله به لري.
یعنی په یو ساعت کې سړی رسېدی شي اغزي پورې که نه؟
زموږ په یو منطقه خا تر دغه پورې تر غشاره پورې او بیا نور سړک دا پوخ تقریبا دوه ساعته مسافر تر دس هزار څخه چې راځي درې ساعته درې نیم ساعته د موټر لار اوس مثلا د کوهستاناتو دا منطقه ده لکه چرشار او تورجارو لنګری ورزنک او دورې دا چې منطقه ده د سرحد خوا ته تر څلي کلا نه پورې مالدار پراته دي دا خو ګرد عمر دغه سمې اوبه نه لري دغه ولاړې اوبه چښي او یا د بارانو اوبه دي چې ولاړې دي چښي
حاجی صاحب ډیر مننه ستاسو سوال نه زه به تاسو ته لارښوونه وکړم. یو خو دا کم ولسوالۍ چې تاسو یاده کړله غورماچ په دې ولسوالۍ کې کلینیک شته دی تاسو کولای شئ چې هملته نږدې هغه کم کلینیک چې دی په هلته لاړ شئ خپل مریض ټیسټ وکړي او غیر د هغې نه هملته یې درملنه ترسره کیږي. او بل د فاریاب په مرکز کې چې صحت عامال ته ده هلته زمونږ ملاریا کنټرول پروګرام یو یونټ موجود دی چې په هغه کې منگا کم دامدې کلینیکونو نه منگا لکه لیدنه کوو هر وخت او د هغې ترڅنګ منگا د کلیو په سطحه باندې منگا د خلکو دپاره سهولتونه برابر کړي دي چې هلته هم لکه زمونږ د کلیوال د لکه صحی رضاکاران د کلی په سطحه باندې موجود دي. د هغوی سره یو قسم ټیسټ موجود دی چې آر جی ټی ورته وایي یا چټک تشخیصی ټیسټ دی چې په هغه باندې هم ټیسټ کېږي او صحی مراکزو کې هم ټیسټ کېږي او غیر د هغې نه په فاریاب مرکز کې زمونږ د کوالټی اشورنس لابراتوار دی چې تاسو هلته لاړ شئ ستاسو د مریض ټیسټ به وشي د ترملنې تر څنګ و تاسو ته نور سپارښتنې هم وشي. او کوم مریض چې تاسو یادوئ چې بار بار ملاریا کېږي دا هماغه پی وی ډول دی چې دا پی وی ډول عموما ډېر وخته پورې بیا دوباره په انسان باندې حمله کوي ځکه چې د هغې خپل هغه څه په ځیګر کې پاتې کېږي. نو د هغې دپاره جذري درملنه پکار ده چې د نه یوازې چې دا کم درې ورځې درملنه موږ کوو دغه درې ورځو درملنه علاوه د دوه هفتو دپاره نوره درملنه ده چې باید موږ هغه ترسره کړو. نو د دې دپاره زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې اول خپل علاقه کې چې هم نږدې کلینیک ده تاسو هلته ورشئ. که چېرته هلته تاسو ته امکانات نه وي نو تاسو کولی شئ فاریاب مرکز کې زمونږ کوالټی اشورنس لابراتوار دی تاسو هلته لاړ شئ مریض هلته ورسوئ انشاءالله چې صحیح درملنه به مورته ترسره شي او تشخیص به موشي.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه داریم از ولایت ننګرهار. بله سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم السلام. نثار احمد من ننګرهار.
نثار احمد جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایین
ډاکټر صاحب محترم. مې دا پوښتنه د ملاریا مریضتا په کوم موسم کې زیات دی او بل دا پوښتنه د دماغي ملاریا وجه څه چې دا ډېر وخت سره دا مریضتا راولي کنه د بل
ډېره مننه ډاکټر محترم نثار احمد خان. ستاسو سوال دا و چې کم موسم کې یو او بل دا چې سربل ملاریا پاکلم تپوس کړو. نو د موسم پاکلم مخ کې یادونه وکړله چې جوزانه تر تقریبا عقرب او قوس میاشت پورې بله و دا انتشار کې خو زیاتره د دې وقت سرطان او اسد میاشت کې ډېر زیات وي خاصتا په ننګرهار کې او نور په افغانستان په نور ولایت کې د دې وخت همدغه د غزیدو یا د ترانسمیشن وخت ده. او د دماغي ملاریا یا سربلال ملاریا پاکل چې تاسو ویل کم ناروغان چې په پی ایف ناروغي باندې اخته کیږي یا پلازمونیم فالسیپار باندې اخته کیږي نو چرته کدا مریضان منګه په وخت سره کلینیک ته وینسو دا غوی تشخیص او درملنه ونشي نو خامخا دا مریض د مریض حالت وخامت تزی او مریض نورم خرابېږي د تبې وجنه اماغه چې مریض حالت خرابېږي او مریض کوما تزی چې کله مریض کوما تلانو بیا خلکو توجه د دماغي ملاریا شوې ده. نو خبر داوی چې کله کم ناروغ زمنګ بکور کې تبه پیدا کی او منګ ملاریا سیمې کې وسیګو باید هغه مریض په وخت سره منګ کلینیک ته ورسو چې د دې ناخوال نه یا د دې اختلالاتو نه منګ مخنیوي وکړو.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم. السلام علیکم محمد داوود مهرات هستم.
محمد داوود جان بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
خیر و زی خورسی ده دکتر صاحب پوښتنه داده که دل تا خوبست داده 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 ملاریا هم مریضی چی ده دیر کمه ده اما یه شیل چی دل تا دیر ده خصد ده خام خواه پرلو چی تیو نفر حتمی دې لږه هغه دا ټو دې مليزه ده. نو د ډاکټر صاحب څنګه دا سوال دی چې دا ټول جوړې ملاریا او دا چې هم مقصد رب سره لري سره په ارتباط کې دا مریضي او هغه مریضي کیا او بل د ډاکټر صاحب څنګه سوال دا دی چې دا د ټو دې مليزه چې ده مقصد د دې د فارغ خاص ثواب څه معنا دی خلک دا چې مریضان چې هغه دا ورختای لري چې وایي د ثواب دې څنګه څه دوا نو کدا چې دا
دا هیڅ خبرې ولا سماج. ها وروره تاسو ونه چې کوم دینه اړیکه نیولې
هرات.
بله ومه د هرات ډاکټر صاحب د هرات
سید ما تاسو आवाज ونه ډیر مننه. اول خو بزه تاسو ته ویم چې پته د تور زړه او ملاریا ترمن ساړی کې نشته دا یو پرازیتین ناروغي ده او غي وایرسین ناروغي ده. نو د ملاریا خو څنګه چې ما مخکې یادونه کړه د دې لپاره درمل نشته د دوړو ډولونو لپاره او دا په وړیا توګه د سیمه مراکز کې خلکو ته ورکول کیږي د ټیسټ نه ورسته. او د تور جړی پاک لازم تاسو ته تور جړی د پارم درملنه شته ده تاسو کولای شئ چې کم تخصصي مراکز چې دي هلته لاړ شئ چاول تاسو کم حالت د تور زیړی چې دی کنه چې کم سټیج کې دی ستاسو هغه ټیسټونه ترسره شي بیا پس د هغې نه د هغې مطابق ډاکټر صاحبان تاسو ته درملنه ترسره کولی شي. او چې تاسو په هرات کې ژوند کوئ هرات کې عزوی روغتون شته دی هلته ښه مجهز امکانات شته او تاسو کولی شئ چې خپل مریض هلته بوزئ د هغې تشخیص به هم هلته صحیح په صحیح طریقې سره ترسره شي او د هغې کوم رژیم د درملنې دپاره چې دی هغه رژیم به ورته سپارښتنه وشي نه انشاءالله دقیق سر باید تکلیف خشه.
تشکر دکتر صاحب. در لحظه اخیر برنامه قرار داریم، میشه یک جمع بندی داشته باشین به خاطر که زیکی یک فرد چطور بتانه خدا وقایع کنه یا از مبتلا شدن به بیماری ملاریا؟
خب تشکر. به خاطر از اینکه ما در قسمت وقایع باید اول زیادتر توجه کنیم، یکی استفاده خود همی پشخانه هایی که به شکل رایگان در مناطق ملاریایی توزیع میشه، باید دمی جریان ترانسمیشن مرض که عموما از مایع جوزا تا اقرب قوسا گفتیم در این وقت که مریضی شیوع داره، باید از طرف شبنگام خصوصا از وقت غروب آفتاب تا صبح پیش از آفتاب برآمد باید ما از پشخانه استفاده کنیم و خصوصا حق اولیت ما برای خانم های حامله و اطفال بتیم و بدون از او پروگرام ملی کنترل ملاریا در تمام ولایتی که خطر وقعات ملاریا بلند است و از طریق کلینیکا برای خانم های حامله هم پشخانه را حتی توزیع کردن که اونم پشخانه را باید از طرف شب اینا استفاده کنن و در این طریق میتونن از خود از مرض نجات بدن.